د تواریخ اول کتاب یوشتم باب. شیطان غوښتل چې په بنی اسرائیلو باندې مصیبت راولي، نو هغه داود ولمسولو چې یوه مردم شماری وکړي. نو داود یواب او نورو افسرانو له حکم ورکړو
د بنی اسرائیلو ملک د یو سرنا تر بل سر پورې وګرځې او خلک وشمیرې، مال تفصیل روړې چې پته راته ولګي چې خلک څومره دي.
یواب جواب ورکړه،
بادشاہ سلامت، مالک خدای دې بنی اسرائیلیان داغې نه یو فصل زیات کی چې څومره اوس دي، هغه ټول ستا نوکران دي، ته ټول قوم ولې مجرم کول غواړې؟
خو بادشاہ په یواب باندې دا حکم ومنلو. نو یواب لاړو او هغه د بنی اسرائیلو په ټول ملک کې وګرځېد او یروشلم ته واپس راغلو. هغه داود بادشاہ د دې نه خبر کړ او د هغه ټولو سړو شمیر داو چا چې جنگ کولې شو. په بن اسرائیلو کې یولس لاکا او په یهودا کې سلور لاکا او اویا زره. یواب د بادشاہ حکم ته سپکو قتل، نو هغه ځکه د لیوی او بنیامین د قبیلو مردم شماری و نکړه چې څه شوي وو. خدای پاک په هغې ناراضه شو، نو هغه بن اسرائیلو له سزا ورکړه. داود خدای پاک ته وفرمایل،
ما د دې کار کولو سره یوه سخته ګناه کړې ده، زه تا ته سوال کوم چې زما غلطي معاف کا، ما د ډېر کمکلتوب نه کار اغستې دی.
بیا مالک خدای جا ته وفرمایل، چا به چې د داود دپاره نبوت کولو،
لاړ چې او داود ته ووایه چې زه هغه له درې خوښې ورکوم، چې هغه کمه یوه خوښه کی نو زه به م هغه شان وکم.
نو جا داود له لاړه او هغه ته وفرمایل،
مالک خدای داسې فرمایي چې په دې کې یوه خبره خوښه کا، د قحط درې کالونه دي خوښ دي، یا چې خپل دشمن در باندې درې میاشتې تباهي راولي، او یا چې درې ورځې د مالک خدای د تورې لاندې راشي او هغه ستا په ملک باندې یوه وبا راولیږي، او د خپلې فرښتې په ذریعه په ټولو بنی اسرائیلو کې مرګ راولي. نو ته فیصله وکړه چې زه مالک خدای له څه جواب ورکم چا چې زه رالی گلیم.
داود جا ته وفرمایل،
زه د ناامیدۍ په حالت کې یم، ما دې ته مه پرېږده چې د انسانانو لاسونو ته حواله شم، زه د مالک خدای ته حواله شم، ځکه چې د هغه رحم ډېر لوی دی.
نو مالک خدای په بنی اسرائیلو باندې یوه وبا راولېږله او د هغې اویا زره کسان مړه شول. بیا هغه د یروشلم د تباه کولو دپاره یوه تباه کوونکي فرښته راولېږله، خو د تباهۍ نه لږ مخکې مالک خدای خپله فیصله بدله کړه او د مرګ فرښتې ته وفرمایل،
بس کا، دا تباهي کافی ده.
هغه فرښته د یو یو بوسی ورنان د درمن سره ولاړه وه. داود فرښته ولیده چې پاس په هوا کې ولاړه وه او توره د یروشلم تباه کولو دپاره په خپل لاس کې نیولې وه. بیا داود او د خلکو مشران چا چې د ټاټ جامې اغوستې وې هغه ټول لاندې ټیټ شول او په ځمکه سجده ولګوله. داود دعا وکړه،
اے خدای پاکه، زه هغه څوک یم چا چې ګناه کړې ده، زه هغه څوک یم چا چې د مردم شمارې حکم ورکو، دې غریبانانو خلکو څه کړي دي؟ مالک خدایه، زما خدای پاکه، ما او زما خاندان له سزا راکه او خپل خلک بچ کا.
د مالک خدای فرښتې جات ته وفرمایل چې داود ته ووایا چې هغه د مالک خدای دپاره د ارنان په درمن کې یوه قربانګاه جوړه کړي. داود د مالک خدای حکم ومنلو او لاړو. هم هغه شان کار یې وکړو چې څنګه ورته جات ویلیو. هلته په درمن کې ارنانو د هغه سلور زامنو غنم غوبل کول، او کله چې هغې فرښته ولیده نو د هغه زامنو منډه کړه او پټ شول. څنګه چې ارنان داود بادشاه ولیده چې راورسېد، نو هغه د درمن نه لاړو او د هغه په مخ کې د عزت نه ټیټ شو او په ځمکه سجده ولګوله. داود هغه ته وفرمایل،
په ما باندې درمن خرڅ کا، نو چې داسې زه د مالک خدای دپاره یوه قربانګاه جوړه کړم او چې د دې سره وبا بنده شي، نو زه به تا ته د دې پوره قیمت ترکم.
ارنان ورته وویل،
بادشاہ سلامت، دا واخله او چې څه دې خوښه وي هغه وکړه. دا غوی دې د نظرانې په توګه په قربانګا باندې وسوځول شي، د درمن دا تختې د غشاک په توګه استعمال شي، او د نظرانې ورکولو لپاره دا غنم دي. دا هر څه زه تاله درکوم.
خو بادشاه جواب ورکړ،
نه زه به تاله پوره قیمت درکوم، زه به مالک خدای ته داسې یوه نظرانه نه پیش کوم چې هغه ماته مفت میلاو شوی وي یا هغه ستا وي.
او هغه ورنان لا د درمن دپاره شپږ سوه د سرو زرو سکې ورکړې. هغه هلته د مالک خدای دپاره یوه قربانګاه جوړه کړه، او سوځېدونکې او د سلامتۍ نظرانې ورباندې پیش کړې. هغه دعا وکړه او مالک خدای د هغه دعا قبول کړه، او په قربانګاه باندې د نظرانو سوزولو دپاره مالک خدای د اسمان نه اور راولېږه. مالک خدای هغه فرښتې ته وفرمایل چې خپله توره په کاش کې واپس کېږده، او فرښتې حکم ومنلو. نو د دې په وجه داود ته پته ولګېده چې مالک خدای د هغه دوا قبوله کړې ده. نو هغه د ورنان په درمن کې په قربانګاه باندې قربانۍ پیش کړې. د مالک خدای د حضور هغه خیمه کمه چې موسی په بیابان کې جوړه کړې وه، او هغه قربانګاه چې په کمه باندې قربانۍ سوزولې شوې په هغه وخت کې لا په جبون کې د عبادت په ځای کې وې. خو داود د دې جوګه نه و چې هلته لاړ شي او د خدای پاک عبادت وکړي، ځکه چې هغه د مالک خدای د فرښتې د تورې نه یېرېده.